Radio.
طبعا سنكيد سهر وبجسوي السلام عليكم او سهر مبخير د ازادي راديو خبرونه له همدې شبي پایل سوی په دې نیم ساته سهارنی خبري مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کنټیننټل هوټل د وړمش په د حمله د سړین لپاره لا افغان حکومت سره په تماس کې دی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي دویمه د جنوري 22مه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل د وړمش پې په حمله کې 13 تنه وژل سوي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې وروستي پوځي عملیات یې لاسته راوړنې لري. امریکا له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له زغم څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل د وړمش پې په برید کې 13 تنه وژل سوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سوو شمېر 15 تنه ښوولی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپږ پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک.
چارواکي وی په پیښه کې ډیری وژل سوي بهرانیان د کامیر هوایی شرکت کارکونکي و. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې له دیرشو زیات کسان وژل سوي. په وژل سوو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال قنسل عبدالله وحید پویان، د فراد مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس جمال الدین پاچا او د سولې عالي شورا کارکونکی احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه ادبا د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل په حمله کې وژل سوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل سوي دي. بلخو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یوه تبعه وژل کېدل تایید کړي دي. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره یې د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکي وایي په فرا کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200م ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فرا کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده.
با تعداد 51 نفر دشمن
زموږ په دغه هوایی بریدونو کې د دشمن یو 15 تنه وژل سوي، یو ویشتنه ټپیان سوي، نه ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. دوه میله دا شکه دغه ورځ زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فراد ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ د فرا ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤول په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرول په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1,000,000 افغانیو په اندازه زیان ورسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسئله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدراعظم بینی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه یې د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیځ د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل سوی چې د کاتالونیا د سیمه ییزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پانتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراک په یوه هوټل کې د اور لګیدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمیر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراک چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په یوروسټار ډیوډ هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګیدو سبب څه و. تاسی ازادی ای راډیو ته غوږ یاست. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان او د اف ام پر 3.15 څپه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی سئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی. د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ د ناامنیو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د ژوند په رنګونو کې د غلي اوبدلو د یوه مرکز له مشر سره خبرې سوي دي.
زمونږ دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږ انسټال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې، د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې 13 تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 15 تنه شول سوی و. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټینینټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
14 کسان بهرني خلک وژل شوي دي او 4 کس افغانان
شهیدان شوی دي. دانشوال په دې حمله کې یوازې لس تنه ټپیان شوي دي. پر کانټینینټال هوټل دغه برید له پایته رسېدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمېر بیا له دیرشو زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د 19 کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتباعیې په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاولا کلیمکن ویل په دې اړه ولسمشر پیتر پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغه حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه 100 تنو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا 160 تنه چې 140 بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لزګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی. نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په 5 پوړ کې وو او په تیښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي، رویټرز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما ویل چې ولا داسې وکړه چې رو یا اوسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کڑکے میں کلا ہو یہ رجائے میں واخستہ میں کڑکے کو اتر لگے سر وزن زیادہ بہو البتہ زما داس کنٹرول نہ شو مینس کی رو میں پری خود لا رما سیمنٹ سے تو بغور زیاد
موساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو د هغو په لزګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوی وو او په پام کې و چې د یکشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې 13 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حملې د څیړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورونی چارو وزارت لویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. شغلی دانش لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
څوار نسکستان د افغاني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کس مشغول لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کس بلکي خلک دي. یو څل شپېته خلک د هوټل نه نجیب مرکه شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام دغه ورستي ارقام دي ځکه ځینې راپورونه کې ویل کېږي چې د مړو شمېر له دې زیات دی.
دا د خېلې ارقام دي چې ټول د سیمه مرکزونو او هغه ځایونو چې انتقال شوي دي مشوین ټول واخیستي دي او دا اخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډېر د کام ایر شرکت کارکونکي دي همداسې ده.
او متاسفانه یو لس کسان د دغه شرکت کارکونکي دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یو لس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه مزید ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ویل شوی چې درې کسان دي، طالبان ویل 15 کسان
دي. هغه کسان چې مرګ یې سپاره کسان دي چې ټول وژل شوی دي او ستونه مالته پروت.
کانټیننټال هوټل ته څومره زیان رسیدلی دی؟ لومړنی ستاسو څېړنې چې ښیي
متاسفانه په 15 منزل کې او 16 منزل کې دوه درې اتاقونه خسره مند شوي دي. اور لګېدلی دي چې هغه ډېر خسره مند شوي دي خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارزښت یې څومره دي نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلی دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانټیننټال امنیتي چارې او خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی دوه اونۍ مخکې، په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتي کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي نه نوتل د اشپزخانې له لارې؟ دوی ویل کېږي پخلنځي له لارې.
موږ تحقیقات شروع کړي چې ټول پولیس، امنیتي ملي او څو نهادونه مشترک په کار کوي چې څنګه د ترورستان داخل شوي دي او څنګه دا مهمه تجهیزات
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل په وروستۍ حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښوولی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
او اوس به احمد تکل راته وای چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خبرې کړې دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټیننټال هوټل د ډلیزې حملې پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانه لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلې و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترنګلی دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټیننټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د نهو انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکوه چې دی د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼه لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېدی. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټیننټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویاند جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د ډیره حقاني شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټیننټال پر برید 14 ساعته اوښتي و، د ژورنالیستانو یوه ډله د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوي و چې لا هم د خال خال چاودنو او ډزو غږونو ازانګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمرخیل په نوم د یوه عیني شاهد له قوله لیکي چې وایي دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی شي. عمرخیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولې نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نشي.
د کندوز سیمایز چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت له چهاردری ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي د نورو په کورونو کې د ژمي یخې شپې سبا کوي او تر اوسه پورې له دوی سره ضروري مرستې نه دي سوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
دا کورونه د کندوز چاردری ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیات له کبله بې ځای شوې دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بیلابیلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځای شوو خلکو په وینا چې د روان عملیات له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د چهاردری ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاحالدین له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي. بلخوا د کندز دیوالی ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځای شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 325 کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او رسنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او دوی د روان کال په 9 میاشتو کې پر څه باندې 8,000 کورنیو بشري مرستې ویشلې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې د پامیر ولس په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او په پایله کې ځینې سیمې هم د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي. د بلخ ولایت د دولت آباد، شلګری، چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د محلي پولیسو او سیمه ییزو پاڅونوالو پر پوستو حملې کوي. امنیتي چارواکي هم پر دې مسله اندېښنه لري. مجیب رحمان حبیبزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلخ ولایت چهاربولک، چمتال، شولګری او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت زیات شوی دی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان یې سیمو کې له خلکو په زور حشر اخلي او انجونې ښوونځیو ته لتو منع کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله شرفیار او له چمتال څخه احمد نبی رافت یې په اړه وایي.
امبلین کوي او بل اخترونه مکتبو ته هم ورکوي چې تاسو غټې جنکۍ د مکتبو ته نه ځي. اسلام احمد نبی از ولسوالۍ چمتال. هر ولسوالۍ چمتال طالبان فعالیت گسترده داره و یا بالای پوسته های پولیس محلی و بالای نیروهای خیزش مردمی اینا حملهور میشن و ما از دولت خواهش میکنیم که جلو همچو حملات طالبان را بگیره.
امنیتی چارواکي هم په بلخ ولایت کې د طالبانو فعالیت تاییدوي، خو وایي چې چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مقصد دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي دي. د شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به چمتال او شولګره ولسوالۍ د طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. په شمال زون کې د 303 پامیر زون د پولیسو ویاند سید سرور حسیني هم وایي چې د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیت لري او ډیری د محلي پولیسو او سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر پوستو حمله کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوسم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ترکیې د سوریې په شمال لویدیز هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړې کورد ملیشیې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیې غواړي چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدودې سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبر کړي بیان کې د غراز له ترکیې وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که ان تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات کړئ. د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ.
که
څوک په سړکونو کې د دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو. دا باید روښانه وي.
د سوریه له کوردانو چې ترکیه تر هغه بولی د امریکا ملاتړ د ناتو د دوه دوړو متحدینو ترمنځ یو فاصله رامنځته کړې ده. د سوریه کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدی متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي هیواد د ترکیه امنیتي اندېښنې درکولی شي، خو متحده ایالات د سوریه په شمال لویدیځ کې وضعیت په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریه په شمال لویدیز افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېر شنبه په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې د وزارت د وژل شوو شمیر 15 تنه شولې وو. د یو بل خبر له مخې د اوکراین حکومت وایي چې د دغه هیواد 16 تنه اتباع د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. قزاقستان هم د خپل یو تبعه د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي اردو یو جګ پوړی چارواکی وایي په فراه کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل شوي دي. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر سوځول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي او دا یقیني کړي چې په افرین کې پیل شوي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. اسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تشدیدلی مشر د نیولو امر صادر کړي که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یو هوټل کې د اور لګیدو د شنبې د ناوخته په پیښه کې د مړو شمیر 4 تنو ته اوچت سو.
د ژوند رنگونه
لومړی تاسو نه معرفي ولرو؟
مهرباني، زما نوم دلجان منان قاسمی دی، د دې مرکز مسؤول یم.
که د مرکز په اړه معلومات راکړئ چې څومره موده کیږي چې دا مرکز مو پرانیسته؟
دا مرکز مو خو دوه کال نه مخکې مونږ شروع کړ د دې پرانستل او تر اوسه پورې مونږ زمون کار روان دی.
خو مهرباني په اړه کوم معلومات راکړئ چې تاسو سره څومره کاریګری خزي کار کوي؟
سلوي تر 50 کسانو پورې کار کوي. اوس لکه زمونږ هدف دا نه دی، زمونږ دا سنټر چې مونږ پرانستل کړی دی، دا ټول کارګاګانې چې مونږه انسټال کړې دي، شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون.
کتاب راته وایي چې تاسو یوازې کابل کې نمایندګي لرئ که په ولایتو کې هم نمایندګیانې لرئ؟ یو هلته هم آیا مېرمنې کار کوي در سره؟
هلته هم مېرمنې مونږ سره کار کوي. تقریبا مونږ 4,000 مېرمن مونږ سره اوس کار کوي په ولایتونو کې. په ننګرهار کې کار کوي، په بلخ ولایت کې کار کوي، شمالي ولایتونو په جوزجان کې کار کوي، اخشه کې زمونږ خپل دفتر دی. هلته مونږ هلته خو په کورونا توزیع کوو. سنټرونه خو زمونږ اوس په کابل کې او په ننګرهار کې عملاً فعال دي.
تاسو په دې مرکز کې یوازې هغه مېرمنې نیسئ چې دوی قالین اوبدل زده دي، که دلته د زده کړې څه امکانات هم لري چې هغه مېرمنې او نجونې چې قالین اوبدلی نه شي دلته راشي او زده کړه وکړي؟
دوالو سکتورو لپاره دی، هغوی چې اوبدل مخکې نه کولی شي هغې لپاره مونږ کار ورکوو. هغوی چې اوس راځي په دې کار کې غواړي چې زده کوي، زمونږ یو انسټیټیوټ دی شپ ټو شاپ په نامه، هغې کې مونږ دا ټریننګ ورکوو، بیا ټریننګ نه پس هغې ته کار ورکوو.
بس ډیره زیاته مننه.
تشکر، مهرباني، مننه.
سوجر د ازادۍ پر چپو
زه د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ د بری چوترې د کلینا خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجر مرکزی کلینیک چې کوم دا دلته تاسو په نوم کلینیک دا او کسبان ناشتي ډاکټران نه دي.
زه زبیولا زیرما د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو پیام پرېږدم. د دانګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورتیر په کېدو کې ده. ان شاء الله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په ښکوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومک وشي.
زه ګل آغا شهزم د هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان د دشت څخه زموږ د هلمند والي حیات والا حیات صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې زموږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو تا د جمپ د پوستې پر برابر نو زما غوښتنه دغه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي او بل غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجع سړک چې د کمې مونډې د بولان د مونډې سنیولې بیا دروغ درایي پورې ډبې ډبې دی کوم مینه چې پکې البته واغه نه دی جوړ شوی نو زما دغه د حیات لا حیات تاسو غوښتنه ده چې موږ دغه خدمت وکړو او سلام په احترام
ساتر احمد فروغ په دویمه سهارنی خبری مجله.